مشال رادیو دا وخت په خبر کې د سحر 9 بجې دی. د مشال رادیو د نه ستا خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او ټکنیکی همکار تاسو ته هر کله دا وایو. نن د اتوار ورځ د 2023 میلادي کال د اگست 28 نیټه دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلی زلو، پاکستان او د افغانستان د تازه حالاتو په اړه راپورونه درورو. تازه حال له هم تاسو خبرو چې په افغانستان کې دا وخت سره روان دي. یو څو سندري هم د روانې غړي برخه دي، خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه. دا خبرونه سرټکی د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې په افغانستان کې سولي خبرو اترو ته ژمن دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وای چې په هیواد کې د چینایي بګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره یې ځانګړي سرتیري ګمارلي دي. او د امریکا رسنۍ او راپور ورکړي چې ولسمشر جو بایدن اداره خپل ملکی هوایي شرکتونو ته په ممکنه توګه له افغانستانه د خلکو ویستو لپاره د تیار اوسېدو ویلي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خپل روسي، ترکی، جرمني، بلجیم، هالند سیالو او د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی عمومي سکرتر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبرو شوی بیان کې ویلي چې قریشی خپل روسي سیال سرګی لاورو سره ټلیفوني خبرو کې ویل چې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د ملکیانو امنیت او د حقوقو تحفظ په لومړیتوبونو کې وساتل شي او د جامع مذاکرات لري امن لپاره زمينه برابر کړل شي. همدارز نوموړي د ترکیې د بارونو چارو وزیر سره هم خبري کړې دي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې طالبانو د تحریک مرستيال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر له خپل اته کسیز پلاوي سره پرون کابل ته ورسید. مولا برادر په داسې وخت کابل ته تللی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالانو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي په هیواد کې د چینایي بګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي سرتیري ګمارل دي. فواد چودري دا خبره پرون لاغیر وستو کړي مشال لوري ته وکړه چې یو ورځ مخکې د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو برید کې درې ماشومان وژل شول او یو چینایي بګړی پکې ژوبل شو. د بل ځمواري بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. په اسلام آباد کې د چین سفارت له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې وه چې په برید کې د ککړو کسانو خلاف د سخته کاروایی او د دوی بګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره کوټې لګام او پور تکړی. فواد چودری په مشال لوتی ویل چې ځینې بهرني قوتونه نه غواړي چې دا پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري یا سی پیک پروژه کامیاب شي. په پاکستان کې په ډیرو سو کې پر چینایي وګړو بریدونه زیات شوي. په کراچۍ کې د جولای 28مه په بریډ کې دوه چینایي وګړي ژوبل شوي. بل تدې وړاندې د جولای په 14مه په برکوستان کې پر یو بس کې 14 نه کېلک تر غنه چینیان او درې پاکستانی وګړي وژل شوي. ول پرون د سواد په منګور نشاط چوک کې ځای اوسیدونکو په کراچۍ کې په یوبرید کې د یوې کورنۍ د یالس غړو د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. د کراچۍ په بلدیا سیمه کې د اگست په 14مه پر یو موټر د لاسي بم په برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ د یالس تنه وژل شوی او اته ژوبل شوی. بل په سواد کې مدارچانو د برید غندنه وکړه او له حکومتې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی غوښتنه کوله. دوی ویل چې صوبایي حکومتونه تشي غمرازي کوي. په مظاهره کې شامل د بریکوټ یو اوسیدونکو عرفان چټان مشال لیتو ویل
دا زمونږ سواد غم دی، ټول سواد په دې باندې جوړي. مال په خپل ورځې پس زولې راوځم، خو زما دا تمه دا امیدو چې زما د صوبې وزیرانو په دې واقع باندې اکشن واخلي.
بلخوا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی له دفتره د اگست پر شلم خبر شوی بیان کې ویل شوی چې له سند حکومت سره د پیښې په اړه اندېښنې شریک کړي او د پلټون غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 15 کسان مړه شوي. له دې سره له کورونا وایرس د مړو شو شمیر له 4900 زیات شوی ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,900,000 زیات شوی دی، خو له دې ناروغۍ 1,000,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. او د امریکا رسنۍ راپور ورکړی چې ولسمشر جو بایدن اداري خپل ملکی هوایی شرکتونو ته په ممکنه توګه له افغانستان د خلکو ایستلو لپاره د تیار اوسېدو ویلي دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو پښت رایټرز خبري ایجنسی ته د اګست پر 28 موبایل چې د ملکی هوایی شرکتونو د کارولو لپاره د خبرداري امر ورکړل شوی خو په دې لړ کې حتمی پریکړه نه ده شوې. د چارواکو په خبره ملکی هوایی شرکتونه به افغانستان ته پروازونه نه کوي بلکې له منځني ختیځ او جرمني هوایی اډو څخه به د خلکو وستو لپاره کارول کیږي. دا د مشالو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
قدر مونږ کو تاسو ته مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته اغواګي په روانه غړي کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د تازه حالات په اړه هم رپورټونه راوړي دي. په روانه غړې کې تاسو اوسو سندري هم اوریدل شي او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم د سلام پښتونخوا خبرونه برخه دي. څنګه تاسو معلومه ده او په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر پرون د بیلابیلو هیوادونو د بارونو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر حالاتو خبري کړې دي. په دې کې د روس، ترکیه، بلجیم او هالند د بارونو چارو وزیران هم شامل ول. اخوا په کابل کې د سیاسي جوړجاړي لپاره او د نوي حکومت رامنځته کول لپاره هم خبري روانې دي. لږه شیبه مخکې ما په اسلام آباد کې د مشال اړیو همکار طاهر خان نو پوښتل چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل سیالو سره کمی خبري کړي دا غي پاړه او په افغانستان کې در حالاتو پاړه متر پښتنه وکړه نو موړه په جواب کې وای.
د شاه محمود قریشی خبرې شوې دي د روس خارجه وزیر سره شوې وي. 13 ورځ خارجه وزارت ویل دي او د ځنی اروپي هیوادونو خارجه وزیرانو سره اوس چې کوم مهم موضوع دا غدا ده چې یو خود نړۍ دا توقع ده چې طالبانو کمی وادي کړی دي نو هغه به چې عملي کی او دا خبره د نېټو مخکې عمومي سکترم کړي وا نو په طالبانو باندې دغه فشار زیاتېږي. بیا پاکستان سره چونکې دنیا کې خدای نظر شته چې په طالبانو د پاکستان یو نفوذ دی او نو ځکه دین خلک خواهش لري چې طالبان دې ته اړ کی چې هغه خپل ژمنې پوره کړي نو دا بنیادی هدف ته بل اوسنۍ کوم حالت ګډوډ دي دا څنګه نارمل شي او بیا دراتون کې پاړه باندې ته دنیا دا مطالبه هم نه غوښتنه ده چې ټول شموله حکومت دی هر غاړه دې پکی وي دا په طالبانو باندې فشار دی. نو دا هم یو موضوع وي د پاکستان او دا نور هیوادونو د خارجه وزیرانو یا وزیر اعظم عمران خان سره چې په روسو کې ځنې مشران رابطې کړې وي لیکن ځنې خلک دا وایي چې دا ډېر مشکل وي چې طالبان په دې اولنې مرحله کې دې ته راضي شي چې د دې ځان سره نور غاړې هم شامل کړي. طالبانو نه چې کله پښتنه وکړو چې ټول شمون د دې سره مراد دي نو دوی خو دا خبره کوي چې کم کامونه دي په افغانستان کې یا چې مسلکي خلک دي ډاکټران دي انجینران دي په خپل شوبو کې دغه داغي ترجیح ده چې دا قسم خلک په خپل نظام کې شامل کی لیکن دا هم ګمان نه کوم چې دا کار په ول نه مرحله کې شروع ست چې بیا کړی طالبان خپل واک کوي کی او دا مرحله به رسو راځي. نو بهرحال د دې پاړه باندې حالت اسی ګونګ شانتي ډېر واضح نه دي. ما معلومات تر ورځو کړ نو طالبانو د رهبری شورا غونډه پرون شوی و او موضوع هم دا و چې سو ګزګ چې یو تشره باندې شوی د طالبان چکل یو هفته وړاندې کابل ته ورغلي حکومت نشته او ډېر یو غیر یقیني غونډه حالت دی. نو بیا دا ما خبرې شوی د دې غونډې ګډون کوونکو سره دا خبره کې چې دا فیصله وشوه چې تاسو خارجان د افغانستان نه نیوته دی به حکومت نه اعلانې ځکه د دې نظر دی چې د چوته اشغال وی هغه اوس په روان دي او بل دا فیصله شوه چې دی به ګوري د یو ډیر شمه غس پورې به انتظار شي آیا د امریکا څنګه چې اعلان کړو دی زی او کنه زی او دا خبره او درېم دا چې دی دا فیصله کړه چې د رهبری شورا به د کابینه د غړو نمونه دی به وړاندې کوي تجویز ورکړي خپل مشر ته اخیری فیصله به د دې چې کوم امیر شیخ عبد الله هغه فیصله کوي نو تیر نه دي شوه دا فیصله ونه شوه.
لا اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان او چې په د پاکستان د بارونو چارو وزیر د تازه سرګندونو او په افغانستان کې د حالاتو په اړه سره خبرې کولې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. طالبان وای د نوی حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او هڅه کوي چې سیاسي حل ته ورسیږي. په عین حال کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپאי کمیشن مشر پر طالبانو غږ کړی چې خپل ویناوي دي چې وای په نوی حکومت کې به د ښځو او اقلیتونو حقوقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور تفصيل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل نیولو یوونه ورسته د نوی حکومت د جوړولو لپاره هڅه تیزی کړي، پر دې ډلې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپای کمیسیون مشره اورزولا فون دیر لان وای اروپای ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلان د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې وویل، موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 1 میلیارډ یورو مرسته هم په دې هیواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
1 میلیارډ یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو اوو کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې، له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو وین زبیح الله مجاهد وای د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په ژر اعلان شي خو دقیق نیته یې ونه خوده.
سیاسی مسائل د دې سبب شوی چې نوې حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅه کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لار اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیاله او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تېره ورځ د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله ساته منځوي شي.
مشر لوتي تاسو غوږی په غوادر کې د چینیانو پر یو قافله د ترهګریز بری دروستو په پاکستان کې د چین سفارت په پاکستانی چارواکو غږ کړي چې د دوی د وګړو لپاره د نور امنیتی اقدامات پورته کړي. د اگست پر 6مه د بلوچستان په غوادر کې د چینیانو پر یو قافله بریټ کې دوه ماشومان وژل شول او یو چینایي ژوبل شوی وو. بل خو د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري مشر لوتي ویل چې په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت خوندي کول لپاره ځانګړي سرتیري ګمارل دي. په پاکستان کې په چینیانو د پر لپسې بریدونو سمانه ده او بلوچ او سندی بلتون پالی وسله والی ډلې د دې بریدونو نه څه مقاصد ترلاسه کوي. زمونږ همکار مجید بابر د دې پښتونو زباب په دې رپورټ کې راکوي.
له تیرې سمو دی راهیسی د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې په چینایانو د پاکستانی وسله والو ډلو بریدونه سرګندوي چې دغه ډلو خپل تګلاره بدله کړې، خو پښتنه دادا چې بلوس بلتون پالی ډلې ولې چینایان په نخه کوي. د مشال ریډیو د دې پښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې سیړنکار عدنان عامر وایي چې بلوس بلتون پالی ډلې د دې بریدونو نه دوه اهداف ترلاسه کوي. یو خو دا ډلې د چینایانو په نخښه کولو سره نړیوالو رسنو کې ځای مومي او په نړیواله کچه ځان ژوندی ساتي، او د پاکستانی حکومت لخوا د دوی په اړه د هغه تاثر ضایع کولو کوشش کوي چې ګوندې بلوس بلتون پالو ډلو کې د اختلافاتو له امله د دوی وسلواله مبارزه قوي نه ده پاتې. او بل دا چې بهرني سرمایه کار هم د دې بریدونو له امله په سی پی کې سرمایه کار نه ډډه کوي. چلوجی دا د 13 کال پور کیږي، خو په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه او د گوادر بندر منصوبه باندې کار ډېر رو دی.
د عدنان عامر په خبره د بلوس بلتون پارو ډلو د دریز دی چې په خپلو وسایلو د اختیار ترلاسه کولو لپاره د وسلوالي مبارزې په دې جنگ کې د پاکستانی اسټابلیشمنت تر څنګ اوس چین هم د دوی دښمن دی. دا راز د 2023 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کراچۍ په یو چینایي ریسټورنټ او بیا د ګاډو په یو شوروم ترسره شوي برید کې دوه چینایان ژوبل شوي ول. د دغو دواړو بریدونو ذمواري د سندو دیش انقلابي آرمي په نامه وسلوالي ډلې قبوله کړې وه او ویلي ول چې پاکستان او چین په ګډه د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په پلمه زموږ ځمکه او وسایل قبضه کړي دي. د 2023 میلادي کال د جون په میاشت کې د بلوس لیبریشن آرمي سلور وسلوالو په کراچۍ سټاک ایکسچینج برید وکړو. په یاد سټاک ایکسچینج کې د شنګای سټاک ایکسچینج، شینجن سټاک ایکسچینج او چاینا فائنینشیل فیوچر ایکسچینج لخوا د 30% سرمایه کارۍ نه پس په 2023 میلادي کال کې انتظامی چارې ترلاسه کړې وې. د شپږو عربو ډالرو نه د زیاتو د مالیت د سی پیک د منصوبو اکثریت په سند او بلوچستان کې دی چې پکې د سړکونو، سمندري بندرونو، اقتصادي زونونو، ریل ګاډو پاټلو او یو شمېر نورې ترقیاتي منصوبې شاملې دي. د سیړونکو په اند په دغو صوبو کې دا وسلوالې ډلې د کلونو راهیسې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو سې خپلې تګلارې بدلې کړې دي او لویو ښارونو کې چینایان په نښه کول پیل کړي. خو په کراچۍ کې خبریال او څېړنکار ضیاءالرحمن وایي چې د نسلي بلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د چینایانو په نخښه کېدل نوې خبره نه ده، بلکې دا لړۍ د تیرو لسو کالونو روانه ده. امریکہ میں غیر دولتی ادارہ آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایون ڈیٹا پروجیکٹ پخپلا یو سیڑھن کی وائی چې د 2023 کال را حصی د چین د یوی کڑے یوی لاری منصوبی چې چین پاکستان اقتصادی رہداری هم یو برخه ده پر ضد منظمه تشدد لړۍ تی ده شوې ده. دغه اداره وایي چې د سندی وسلوالو ډلو د بلوس راجی اجوی سنگر چې پکې سلور بلوس بلتون پالی ډلې شامل دي ترمنځ په 2023 میلادي کال کې اتحاد شوه چې لوجی دغه ډلې په منظمه توګه په سند او بلوچستان کې چینی اهداف باندې بریدو کوي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د اگست په 21مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغو ډلو ترشا د هند استخباراتي ادارو د ملاتړ خبره وکړه او زیاته یې کړه د سی پیک منصوبې سیمه ییز اثرات هم شته، نو ځکه د هند لخوا په خاصه توګه دا منصوبه لګاتار د ترهګرۍ ښکار ده او سندي او بلوس وسلوالې ډلې د هند د ترهګرۍ د هغه ویب یا جال برخه دي چې په افغانستان کې جوړ کړی و. د دې ډلو خپل ځان ګړې هیڅ حیثیت هم نشته، تر کومه چې د سی پی ایک د امنیت خبره ده. نو د دې لپاره خو موږ یوه ځانګړې پوځي دسته جوړه کړې ده او دا اوس چې کوم په بلوچستان کې بریدو شو، نو دا هم د ښه امنیت له وجې کامیاب نه شو. هم د دې ښه امنیت له کبله ګڼ شمېر د ترهګرۍ منصوبې موږ ناکامه کړې هم دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د دې ترهګرۍ د بریدونو باوجود د سی پی ایک د منصوبو دوه برخې مکملې شوې او درېمه برخه چې په اقتصادي زونونو مشتمل ده دا مهال په تیزه سره روانه ده. د نوموړي په خبره پاکستان اوس د سی پی ایک منصوبه افغانستان او مرکزي آسیایي هیوادونو ته هم غځوي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هیلې
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاو کم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال پنوم
په 10:00 بجو
د مشال مرکا
په 10:30 بجو
The
د سوات په منګوري کې ځای اوسیدونکو په کراچۍ کې پلاسي بم چاودنه کې د وړل شوی یوې کورنۍ د لس غړو د وجنې پر ضد مظاهره کړې. دا پیښه د اگست پر 16مه د کراچۍ په بلدیا سیمه کې رامنځته شوې وه. دغه کورنۍ او تعلق د سوات خوازخېل سره وو. په منګوري کې مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان گرفتار او سزا کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د سند حکومت چارواکو سره په دې لړکی خبرې هم کړې دي. نور تفصیل له سواته د نیاز احمد خان په رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دہشتگردی پر حکومت خاموشی کراچی سانیا کے دہشتگردوں کو
د سوات خوازخیل سره تعلق لرونکي د یو خاندان د لس تنان چې د اگست په 14مه نیټه کراچۍ بلدیا سیمه کې په ګړ کې د ناسرګند وسلوالو د لاسي بم لوجه وجل شي چې پکې اته ماشومان او درې خزي هم شامل وي. د ترڅنګ اته نور کسان پکې هم جوبل شوي. په زید منګور نشاد چوک کې احتجاجي مظاهره ته د منګور شهاب عالم ویل چې دوی دغه پیښې غندنه په دې وجه هم کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت پر لا هم نوټس نه دی اغسته.
د سوات پختانه کم چې په کراچۍ کې شهیدان شوي دي شومان دی زنانه دی زمونږه میډیا پاغه وخت کې غلی ناشته زمون خان څخه پینوټس وانه غستو بیا د دې ماشومان مسوق ته پوس کوي. وزیر اعلی صاحب نظر د اپیل کوما چې مونږ ستانه د یونیورسيټي مطالبه نه کوو، مونږ ستانه د کالج مطالبه نه کوو، مونږ ستانه د روډ مطالبه نه کوو، نه دا ستاسو کار دی. کم اس کم د خبرې علاقې د پښتنو ته پوس کوکه کنه مونږ ما تراغه پورچم نه کینو چې سر تاسو پورې تاسو مونږ ته دی او زمونږ د پښتنو ته تاسو انصاف نه ور کړی او دا تراغه پور منه قرارو کې دا چا چې کوم ظلم کړی دی او د پانسې په اقتدار خېجولای نه.
د بریکوټ سره تعلق لرونکي ارپان چټان احتجاجي مظاهره ته ویل چې د پاکستان د سنو هم دغه پیخله هغه همره اهمیت نه دی ورکړي کوم چې پکارو دغه پیخي باندې دي مرکزی حکومت سخت نوټس واخلي.
دا زمونږ سواد غم دی، ټول سواد په دې باندې جوړي. مال په خپل وو ورځې پس زولې راوځم خو زما دا تمه دا امید وو چې زما د صوبې وزیر اعلی په دې واقع باندې اکشن واخلي خو هغه زما په شان ودو هغه ټلیفون ته پات شو. ټلیفون خو زما وکم دا نور ورګري بوم وکي په سوشل میډیا بوم پر احتجاج وکي خو اصل خبره دا قاتلین گرفتار اور دی ز سکیورٹی فورسز تا په خاصه توګه سند رینجرز تا دا گزارش کوم چې تاسو د سند حکومت او د ویپار سره مشترکه د دهشتګردو خلاف کار روي وکي.
د کراچۍ وجل شي تنانو پاړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اگست په 16مه نیټه بیان جاری کړي چې پکې ویل شي په دغه لړکی د سند وزیر اعلی ته د ملزمانو نیولو او متاثره کورنۍ ته ډاډ ورکولو وینا کړې. بلخوا د اگست په 28مه نیټه د سند وزیر اعلی مراد علي شاه کراچۍ ته د متاثره خاندان سره غمرازۍ ته ورغلې او ورته د ملزمانو نیولو او هر قسمه قانوني مرستو باور ورکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خبر پختونخوا کې د غیر سرکاري ادارې کارکونکي وايي په صوبه کې په روان کال کې د ناموسي وژنو غنې پیخي سب شوې چې یوازې 15 لس سواد ضلع سره تعلق لري. خو د خصو د حقوقو ادارې وايي دا شمیرې په اصل کې زیاته ده او د زینو لرو پرتو سیمو نه داسې پیخي نه رپورت کیږي. بلخوا د خبر پختونخوا حکومت وايي دوی په دې اړه د صوبې په زیاتره ضلعو کې کمیټې جوړې کړې دي او هغه خصو ته قانوني مرستې ورسوي او یا ورته د سرپنا ځایونه ورکړي چې د کورنۍ تشدد او یا د ژوند له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل له فرخنده صداورو.
د خیبر پختونخوا د سواز ضلع په بریکوټ کې د اگست پر 16مه د شپې نه وخت دوه خزې د غیرت یا پت په نوم وژل شوې دي او یو ژوبل شوې ده. د بریکوټ پولیس وایي دغه پیښه په ناوګۍ کلی کې شوې ده چې په وژل شو کې د یوې جنې د اگست پر 28مه واده هم وو. په سواد کې د خزو د حقونو لپاره یو غیر سرکاري اداره دی اویکنینګ وایي د دوی د معلوماتو له مخې د وژل شوې جنې ورور هم په دغه شپه د ککړ تن په کور ډزې کړي چې پکې د هغه میرمن وژلې او لور یې ژوبل شوې ده. د اویکنینګ ادارې مشر عرفان حسین داګس پر یوشتمه مشال ریډیو ته ول په سواد کې لدی سره سک کال 15 لس ناموسي وژنو پیښې رپورټ شوې دي خو نو موړې وایي دا پیښې لدی زیات دي.
لاست ټایم چې ما کوم شرکت 14 او دا تیر چې کوم واقع او سر شدي سره 15 واقع د ما موږ کوم ریکارډ کړل 15 شي د انر کیلینګ دا روان کال کې او دا چې په اصل کې د مختلف د پولیس بیا د ټیکټکس نه کار اخلي د خپل په تیار شان نه لګي کم چې لکه 311 د فرض ریاست مودي شي پدې کې نو زیاتره کیسز کې د خودکشي شکل ولور کې
لا دی وړاندې د سواد ضلع په منګوره کې د اگست پر لسمه یو خزینه پولیس اهلکار د خپل ماشومان مخ کې په ډزو وژل شو دی د پولیسو تر مخه د منګوري په ملک آباد سیمه کې د 500 بشمور په خپل کور کې دننه په مبینه توګه د پخوانی خاوند لخوا پر ډزو وژل شو او پر هغه برید کون کې تن تختیدل دغه پولیس اهلکار نوم بخت عزت او چې سمو د وړاندې د کورنۍ شخړې له وجې د خپل خاوند نه طلاق اخیسته وو پوسواد کې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې او د خصوصو د پرمختګ د سرکاري ادارې سوشل ویلفیر او وومن ډیولاپمنت کارکونکو نیلم رحیم د اگست پر 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل اوس د ناموسي وجنو په پیښو کې ریاست مودی بي او حکومت هڅه کوي چې د داسې پیښو په اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي
د انر کیلینګ خو چې کوم دی په سواد کې ډېر زیات تعداد سي نه رسي کې نه دا اوس زیات شو خو چې په خلکو کې لږ پوهه راغله د دې ریپورت یې زیات شو
د روان کال په مئی میاشت کې په کوهستان ضلع کې یو سړی او یو ښځه د پت په نوم وژل شول او لدې وړاندې هم په کوهستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې یو سړی او ښځه د پت په نوم پر ډزو وژل شول له کوهستانه یو ځای خبریال شمس الرحمن د اگست پر 28مه مشال ریډیو ته وویل داسې پیښې زیاتې رپورټ کیږي خو اکثره کورنۍ داسې پیښې عدالتونو ته نه وړي د 13 جولای میاشت کې د خیبر پښتونخوا د معاصري ضلع د پولیسو تر مخه دغلته یو ښځه او د هغې خاوند د خوخې د واده وروسته د غیرت په نوم وژل شو دي د پاکستان د پارلیمان د 2014 کال په اکتوبر کې د ناموسي وژنو خلاف قانون منظور کړی بو په دې قانون کې ویل شوی بو چې متاثره کورنۍ به یوازې هغه مهال مجرم معاف کولی شي چې هغه ته د پانسۍ سزا وشي او د معافۍ باوجود به هم مجرم 2.5 کاله د بند سزا تیروي د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملی غړي عائشہ بانو د اگست پر 28مه مشال ریډیو ته وویل دوی د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون لاندې په زیاتره ضلعو کې کمیټیانې جوړې کړې دي چې غواړي داسې ښځو ته مرستې ورسوي چې د کورنی تشدد او یا هم د ژوند له خطر سره مخامخ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن کلنی رپورت ښایي چې په 2006 کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو سده پاسه 2400 پیښې ثبت شوې چې پکې کورنۍ تشدد ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي د دغه شمیرو تر مخه تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د ناموسي وژنو یو اتیا پیښې رپورت شوې دي
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي
د مشال علي سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لژمن سره سم اوس درته یو سندره دراورو بیا ساسي په خدمت کې حاضرېږم
بخاون دیارا والی پیغلے بکلو کے پخ پلو کے توتان تولی چوک با واخ چوک با شو تلی ری بی چوک با ٹکریو کے جولیو کے گلان تولی بجوارو ڈاڑے بجوانان جوڑی کی کلائی موسم بدس پی نغر راسی دونوشنے پانے بجڑ کاری یا بد منی مازی گر راسی
شالو ته تاسو یو غوږی د خوست ولایت خبر اعلان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته د پام وشي. هغه د غوښتنې طالبانو د ځای چارواکو سره په یو غډه ناشته کې شریکی کړي دي. خوست د محل سوار لس سیمایزي رادیوګانی، څلور ټلویزیونونه او یو شمیر چاپی رسنۍ یا ورسپانې لري. نور حل په دې رپورت کې
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان له طالبانو غوړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپل ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبريالانو یاد سرګندونی د جمعې په ورځ د طالبانو د ځای مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړي. په خوست کې د وی سیمې رسنۍ خبريال نجيب احمد نجيب په خپل خبرو کې وویل
نوې حکومت مغوښتنه دا ده چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. مغوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته د خوندیتوب د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم لی رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو عمرانه شکل وی چې اکثر ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه داده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله و نشي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیزي مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استادو په ګډون یو ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یو داسې کمیټه جوړه شي چې غی پراس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزاد رسنیو غړي هم تل موجود وي. هغه چې کله یو ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستی وه. نوموړي وویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
په دې اوسنۍ ورځ کې تاسو څخه د خواهش کوم که کومه ستونزه مشکل پېښ شوی او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوشش وکړئ، دلته مسؤولین اوس فلحال درته معین کړو، د هغې سره خپل اوسني ضرورتونه مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
له دو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ته تاسو کې وګیدل خبر په خپل حکومت د صوبې په غریزو سیمو کې په غیر قانوني توګه وهل شو د بلونو روپو مالیت د ونو د نیلام کولو پریکړه کړې ده. حکومت په دې لړ کې د چترال د اړوند سیمینه د یو میلیون کیوبک فټ لرګو د راويستو او هغه بیا په چکدره کې د ذخیره کولو لپاره 1525 میلیون روپۍ منظور کړي دي. په داسې حال کې چې تر اوسه په بیلابیلو سیمو کې پرتو د دې لرګو په اوچتولو بندیز وو، خو اوس یہ حکومت اجازه ورکړي. تفصیل شاین بنری راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د چترال د ارندو سیمې نه بعد خواوشا 2.3 بلین روپیو د مالیت لرګي راوچتي او د چکدرې په ډیپو کې به نیلام ته وړاندې کړي. د اگست په 14 په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې پریکړه وکړه چې دغه کار لپاره به حکومت د ځنګلونو څنګ ته د 1525 میلیون روپیو پنګې ورکړي. په دغه اړه له چتراله خبریال او شنون کې منظور علي وایي چې د خیبر پختونخوا په سواد، دیر، شنګله او چترال کې د بلین روپو وهل شوی ونې د سیندونو یا غرونو په لمنو کې پرتې دي او د حکومتي بندیزونو له کبله څوک نشي اوچتولی. نوموړی زیاتوي
چترال کې اوس تقریبا 2 اربو لرګي وي پروت دي. هغه داسې لرګي دي چې پغلا کټ شوی او لرګي او حکومت ضبط کړی او اوس هغه لرګي 2015 نه ته پروت ده او هغه باندې مختلف ډپارټمنټ یو بل سره جګړه روانو. تقریبا 2-3 کال بیا چترال ډسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې کوم ضلع هغه پکې رالو، نو هغه شی اوس پوری لګیا. اوس تیر کم چې کیبینټ میټنګ دی هغه کې دا فیصله وشو چې دا لرګي وباسو او 550 میلیون روپۍ دې باندې لګي. لرګي چې باسي دا به کوم ملکن ډیویژن ټول نغټ ټیپو دا لرګي هغه چکره کې ده، نو دا لرګي چې کوم دا به چکرې ته ځي او چکرې کې به دا هلته نه به دا نیلام شي.
بلخوا په سواد کې د چاپیریال د ساتنې یو فعال فضل خالق وایي چې د ځنګلونو د سانګې د پالیسۍ او لقبله د ځنګلونو په ګډون د سیمې قدرتي وسیلې د خطر سره مخ دي او په سمه توګه د ونو په غیر قانوني توګه د پرې کولو مخه نه نیول کیږي. نوموړی زیاتوي چې باید د دې وسیلو ګټه ځایي خلکو ته ورسي.
چې کله د دې اکشن کیږي نو په اکشن کې ډېرې زیاتې غپلې وشي، مطلب چې حکومت خزانه ته پیسې دي نو هغه د نش برابري دا نور بیا د دې محکمې او ورسره چې کم نور د پملاتړ ولاړ خلک ته ولاړې محکمې دي یا افسران دي دا غوږیبونه ته لاړې. بیا دا خبره ده چې په دې کې د ډېر قیمتي لرګي نه هغه دا ټول لرګي چې تقریبا قیمتي دي هغه د دې په ګودامونو کې پراته دي 2 لاکھ پټ په پټا یو خو په ښکار باندې اکشن کیږي د لرګي کنه. هغه لرګي بیا پټ په پټا دا غي اکشن وشي او هغه قیمتي لرګي په اونه پونه ډیر بازارو قیمتونو باندې ورخرشي.
خو د ځنګلونو د سانګې چارواکي وایي چې حکومت هڅه کوي چې په بیلابیلو سیمو کې په غیر قانوني توګه وهل شوی ونې راوچتي کی او د دغه نه تر لاسه شوی پنګې د ولس په ګټه راولي. په سواد کې د ځنګلونو د سانګې مشر وسیم خان وایي چې حکومت په دغه اړه په ځینو پالیسیو کې بدلونونه هم راوستي دي.
فرض کړه د دغه راشي چې د طوفان راشي وغه کې راپریږي، دغه تا وچه ونه دا یا چې د سنوفال د وجه نه راپریږي، نو مخکې را دي لپاره یو نوی رن فال پالیسي چلېدله، او هغه پالیسي چې دنو هغه بیا ختم شوله، نو دغې نه ان ول وز ګورمنټ مطلب په دې باندې لګیا دي، دا د دوی په فوکس شایع په دې شوبانې او د دوی په نوکس کې ده. دې لپاره اوس داسې پالیسي د غکې چې هغه کې مطلب دا دی چې هغه سسټینبل فارست مینجمنټ هم وشي، او د فارست پروټکشن کنزرویشن هم چې دی هغه انشور شي. فارست پروټکشن انشور دی، او مطلب دا دی چې دلته پابندیانې دي.
د پاکستان د شماریاتو د سانګې د راپور تر مخه پاکستان هر کال د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د خواوشا 200 میلیون ډالرو لرګي د بهر ملکونو نه راوړي. په دې کې ډېر لرګي له امریکا، جرمني، چین او ملیشیا څخه راځي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی ته تاسو غوږی د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوال ادارې د اگست پر 18 په خپل یو خپور شوی راپور کې ویلي چې د 2021 کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې یو ګرمه میاشت وه، او دغه دوران د توتخی درجه په ځینو هیوادونو کې ریکارډ ستې ته رسیدلې چې تر ټولو زیات درجه حرارت په لاتینی امریکا کې ریکارډ شوی دی. بلخوا سیلونکو وایي دغه موسمی بدلونونو اثرات به پر پاکستان هم وي. د دوی په خبره د ګرمۍ شدت زیاتېدو سره سره د پشکال د بارانونو شدت زیاتېدل، د سکلو د اوبو کمیدل، د سیلابونو راتل او په ځنګلونو کې اور لګېدل یې هغه مهم اثرات دي چې په پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا کې په راتلونکو کلونو کې لیدل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده صدور.
د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوالې ادارې د اگست پر 18 په خپل یو راپور کې ویلي چې د 2021 کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې یو ګرمه میاشت وه. د دغه راپور له مخې په لاتینی امریکا کې په جولای کې سخته ګرمي ولیدل شوه، او د ډیرو خلکو ژوند دغه موسمي بدلون متاثر کړ. په ځینو سیمو کې د جولای میاشت کې د تودوخې درجې د 1320 وخت کال ریکارډ مات کړی، او ځینې سیلونکو وایي دا د هغو ماحولیاتی او موسمی بدلونونو نتیجه ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې روانه ده. سیرون کې وایي دغه ماحولیاتی بدلونونو اثر پر پاکستان هم پریوزي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتی ساينس یا انوایرمنټل ساينسز استاد ډاکټر بشرا خان د اگست پر 18 په شال ریډیو تول د پاکستان د جغرافیایي حیثیت له وجې پر دغه هیواد د ماحولیاتی بدلون اثرات زیات وي.
پاکستان چې څومره پورې کنټریبیوشن د سنټرن دی، نو پاکستان هغه کې ډېر قطر راځي، لکه پاکستان هغه ریسپانسبل ملکونو کې نه راځي. څومره پورې چې د افیکټ تعلق دی، لکه کم کنټریز یا کم ټریټریز زیات افیکټ کېږي. نو انفارچونیټلی پاکستان سینسیټیو لوکیشن دی، نو پاکستان باندې افیکټ هغه ډېر زیات دی. هغه ریزن زموږ چې کوم ناردرن هیمالاین دغه دی، نو ظاهر ده هغه سینسیټیو دی. هغه باندې چې لږ ګلوبل وارمنګ اثر چې کوم دی هغه ډېر زیات محسوسېږي. ګلیشیئر میلټ شروع شي، بیا هغه لاندې چې کوم زموږ ایریاز دي هلته کې د فلډ زون دي، فلش فلډ زون دي شکل کې هغه خپل ځان سره دي.
د موسمیاتو د نړیوالې ادارې یا ورلد میټرولوجیکل ارګنایزیشن د راپور له مخې د ځمکې او سمندرونو د سطحې د مجموعي تودوخې درجه د 2014 کال په مقابل کې روان کال 0.01 ډیګري زیاته ریکارډ شوې ده. د ماحولیاتي چارو څېړونکو او پر ماحولیاتي او موسمي بدلونونو کالم لیکونکي ډاکټر شفیق الرحمن د اگست پر 18 مشال ریډیو ته وویل د 2014 کال وروسته په موسمونو کې ډېر بدلون لیدل شوی دی، او باید نړیوال حکومتونه د اړخت زیات پام وکړي. بلخوا د موسمیاتو د نړیوال ادارې د وروستي راپور له مخې د تودوخې درجې د زیاتېدو سره به په نړۍ کې د بارانونو د پشکال د موسم او وخت او شدت کې بدلون راتللی شي، او له دغې سره په ځینو ملکونو کې سیلابونه او په ځینو هیوادونو کې د اوبو کمی جامعه هم راتلی شي. د ماحولیاتی او سمکینی بدلونونو یو کارپو شفقت کاکا خیل د اگست پر شلمه مشال ریډیو تول د تودوخه درجه یا درجه حرارت زیاتیدو لوجبا په پاکستان کې هم بدلون ناراضي.
خیبر پختونخوا چې د کلائمټ چینج کوم امپیکټ وی هغه په ټول پاکستان کې وي او بنیادی طور د امپیکټس په اوبو سیکټر باندې ځکه چې زمونږ اوبو د دوو بنیادی سورسز درازي یو د گلیشل سنو او آیس چې په کوم دا اوچت غرونه چې دي دلته چې کوم واوره او دا شوي نو دا میلټ کیږي په گرمه کې او بیا په دریاونو کې راځي او بل مانسون دی. کلائمټ چینج په دې دوه باندې اثر کوي.
د موسمیاتو نړیواله اداره په خپل راپور کې دا هم وایي کچري هوادونو د هغو مسلو هوارولو ته پام ونک د کوم لوجې چې په تیرو نږدو کلونو کې مهم موسمي بدلونونه لیدل شوي دي نو دا به په راتلونکو کلونو کې د پام وړ موسمي او ماحولیاتي بدلونونه راولي او د نړۍ ګڼ هوادونو په ترې متاثر شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
پرون د اگست پر 28مه د ترهګری زپلو په یاد کې او د هغوی ته د عقیدت پیرزونی وړاندې کولو نړیواله ورځ وه. د ترهګری پیښو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوث ایشیا ټیروریزم پورټل ویلي چې په پاکستان کې له 2000 کال تر 2021م پورې د ترهګری په پیښو کې شاوخوا 60,000 نه زیات ملکیان او 2,415 امنیتي کارکونکي وژل شوي دي. کسه هم د پاکستان حکومت ویلي چې په ترهګری کې لوړل شو کسانو کورنۍ او زخمی شو سره مالی مرستې کړي خو متاثره کورنۍ او سیلونکو وایي باید حکومت د وسلوالو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د دوی قربانیو ته پام وکړي. زمونږ همکار انیس اجمل د ترهګری زپلو ته د عقیدت وړاندې کولو نړیوالې ورځ په مناسبت له ځینو متاثره کورنۍ سره خبرې کړي دي او دا راپور یې جوړ کړی چې د یوې متاثره کورنۍ میرمنې په غږ پیلېږي.
ګنتنې ماتې رسول بس دی غبل امرول دی بچای نو محبوبې کدا جدي او زر می خیال وکم چې زه یوې نما هغه دغه په تاسو باندې کې ناستم او دی ګاډی مکړې دی هر څه کړې دی
دا غږ د خیبر پختونخوا د درګې سیمې د فهمی د بیبی دی چې د 2014 کال د دسمبر په 14 په پیښور آرمی پبلک سکول په برید کې دوه زامن زیشان احمد او اویس احمد وژل شوي وو. فهمی د بیبی د اگست په 19 مشال ریډیو ته ویل چې د زامنو وژنو یې ټول ژوند ورلا په یو سات کې بدل کړ.
بس هغه ته زوړ لم زګیا ډیر زیاته خراب شومه او پلار باندې فچل شوی او اول ته کې وته څو کلاړو ویلې وبمو غوښتي دی هغه چې ګوره تا خو دا هم هم نه دی کتلی تاسو څنګه پیچندو دوه تو چې هغه ساته یو بوت د خپونه وته او یو شګه دلم چې تا یو ویتی استو نو ساته پروتو چې ما خپل د زی بوت پیچندو.
فهمی د بیبی د خبرې په داسې محل اوکړي چې ملګری ملتونه سک کال د اگست 28مه د ترهګری زپلو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره لمانځي. د ترهګری د پیښو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوث ایشیا ټیروریزم پورټل په خپله ویب پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې له 2000 کال تر 2021 پورې د ترهګری په 15,512 پیښو کې شاوخوا 60,255 ملکیان او 2,415 امنیتي کارکونکي وژل شوي دي. د ادارې په خپله ویب پاڼه د خیبر پختونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو یا فاټار ترهګری د پیښو په اړه بیل بیل معلومات ورکړي دي. ساوث ایشیا ټیروریزم پورټل لیکي له 2000 کال تر 2021 پورې په خیبر پختونخوا کې بیا 3,433 ترهګری پیښې شوي چې پکې 5,313 ملکیان او 2,544 امنیتي کارکونکي وژل شوي دي. دغسې په فاټا یا پخانی او قبایلي سیمو کې د ترهګری 4,120 پیښو کې 4,103 ملکیان او 2,102 امنیتي ځواکونه وژل شوي. د قبایلي ضلعو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې زده کوونکي روغتیا پالان سیاستوالان او دغسی یو شمیر نور کسان هم زخمی شوی یا وشل شوی دی. پا خبر زله کی د قبایلی شهدا د تحریک یو مشر د حاجی سردار پنځه د تر زامن او یو ورور د وسلوالو په بریدونو کې وشل شوی دی.
درې تر د مینه مجی 2006 کې شهیدان شوی وو، بیا می یو ورور او یو تر زوی 2014 کې شهید شو، یو د تر می موس یو درې تر ور مشته مسکه شهید شو، هغه اډیشنل شهید شو، هغه دوه چې کم شهیدان وو 2014 والا یو می تر زوی مو جی او خیمه مو چې کم 2014 کې شهید شوی وو، دغه په سر باندې برتی شوی وو، هغه شهید شو، دا شهید پیکج کې دا جوړ شو او دا اوس بس د 2021 کې شهید شو. درې می په دا دوه تر زمونږ می درې جی او خیانو خوینه می دوه دی روزانه د بس مونږ فیل کوو لکه د یتیمانو لکه کور کې یتیمانو مدرسې وی سکول وی.
په ترګری کې د قبایلو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا نور سیمو خلکو ته هم زیان رسیدلې دي. په دې کې یو کورنۍ په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند غړو خان نواب او وقار احمد خان امدا چې د 2008 کال په اگست کې وسلوالو ورله په کور حمله وکړه او اته تنه وشل.
زما کور، زما دیره، زما پلار کور دیره، دا ټول طالبانو ګرځولي وو او زموږ په کور باندې څلور سوه کسان نغلي وو. زما پکې یو می وراره دوه دغه بچی پنځه نو کران اته کسان به کې زمونږ برو دي په خپل کور کې ودو بچا او دا به ز شپې رالو او با دا بچی او دا وراره زماره وستو زنانو د ټولې ولاړې مور او ګران خويندې او دا غي د مخې په میدان کې ودرول او پلار ته وی کوم یو زی دي خوښه هغه دی ماول مرکه نه بیا نه زمون مکه هغه ځان ایمان ولګي دا ولول کشر زی مرکو بیا ول بل مرکو بیا ول اوس پلار مرکو.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد راه راست پنوم پوسی عملیات پیل کړ. د دې عملیاتو له وجې په زرګونه کورنۍ نو روسي متکړه شوي. د سواد اوسیدونکو په وینا د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د سیمې اوسیدونکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. د مټي شرافت بیبي په خپل او دغې دوه بچي د ماټر ګولو په حملو کې زخمیان شوي وو. شرافت بیبي وايي خپل زخمونه یې خشول، خو د دې برید وروسته یې زوی محصوره شو.
برزینغه دغه رغه ماټر دې زما رازوي چې دې به دلار کې رسته زم کرونه پاغه باندې ولګي چې زه لاس پکې دغه شو خوک شو بګي کور چې کور زمنګ ټول کور ولګي دو دا یو لاس خرغه شو دې ډیر زیات علاجونه اپریشنونه به تر سو شو سلو پنځه کال دا علاج وچلې دو خو لکه غلا سي مګوتي برابر نشو لاس دا ګس لاس شنه زي خراب دي ته و سپور وته نشم درکواله.
که څه هم د پاکستان حکومت په بریدونو کې د بشل شو کورنۍ او زخمی کسانو ته د مالی مرستو ورکولو ویلي، خو شرافت بيبي وايي د ماټر ګولې تر برید وروسته حکومت دا غي زویتا یو لاکھ روپے مرستې ورکړې وې چې د علاج لپاره ډېرې کمې وې. د سوات تر څنګ په قبایلي ضلعو کې هم یو شمېر کسان په حملو کې معذور شوي دي. په دې کې یو د کرمې عرفان الله جان هم دی چې د 2011 کال د جولای په 15مه په 14 کې تریخ پی پرې شوې. هغه دا مهال په سیمه کې د معذورانو د حقونو لپاره کار کوي او د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت ورته د راتلونکي کال د مارچ په 13مه د سیبل جایزې ورکولو ویلي دي.
شوی وو پنځل زخمیان بیا ډیسبیلیټی هم ورسره تعلیم هم جاری کول مشکلات خو زیات وو. دا سوتره چې ولې نه حالات چې مونږ کتل دارنګ ته دا تعلیم سره سره د نور دارنګ ته بچن چې سره داسې واقع شوي زمونږ وروڼه خویندې هغوی خیر کې جوړې دپاره مونږ کار وکړو. هغه ټایم مونږ لوکل ارګنایزیشن جوړ کړی وو د کورمې په سطح باندې، هلته مونږ خلکو ته پری ایجوکیشن ورسره د دوی د آرټیفیشل سپی نور دا چې فینانشل اسیسټنس هغه روان وو. هلې ځلې روانې بیا په 2016 کې مونږ پارټ ډیسیبل ویلفیر ارګنایزیشن بنیاد کې خو.
د پاکستان حکومت په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات کړي او وایي چې دا سیمې تر ډیره له وسلوالو پاکي کړي دي. خو د دې سیمو اوسیدونکو ځینې څېړونکي وایي چې ولست امنیت لپاره کومي قرباني ورکړې وي دا غي سو مثبت نتیجې مخې ته رانغلې. سیلون کې نورین نصیر په دیړه مشال ویډیو تول چې باید حکومت د افغانستان او سیمې صورتحال ته په کتو د وسلوالو په اړه په خپلو تګلارو کې بدلون راولي.
چې کله مرجر او شو نو مونږ دا یو دا ډیسپل شو دا امپریشن چې پاکستان ملټری دا غي چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه مخلص نه دی یا غوس هغه چې کوم امپریشن او هغه ختم شو دا قبایلی سیمې کې د خلکو ملټرن خلاف چې کوم اپریشن شو عام ولس چې دی هغه زیات سفر کوي. دا چې کوم پالیسیانې وي د ریاست دلته چې کوم ټرایبلی علاقې وي هغه کې بیا دی ګیټ کیپرز کریټ کړي وو راغي یو قسم تا فسیلیټیشن ورکول ریاست لا خو هغه میکانیزم اوس شته نه. دا خبره ده که ایون ریاست پل هغه زړه پالیسی چلی نو هغه به نه چلیږي هغه ځکه چې هغه زور سټرکچرز نشته. ایون که زور سټرکچرز دی د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن فارم کې راولي هم خلق او د خلکو پوها دومره ډیره ده چې هغه ته نوې گیټ کیپرز کریئیټ کول به ډیر مشکل شي. دوی ته داسې پالیسی فارمولیټ کول پکار دي چې کم اوس موږ طالبان کاونټر کولی شو.
په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت د خیبر پختونخوا قانون وزیر د وزیر اعلی سلاکار کمران بنگش او د واکمن ګوند تحریک انصاف له یو شمېر غړو سره د رابطو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اګست په 15 راتراګرۍ سید کامی کړنلارې په اړه غونډه شوې وه چې پکې وزیر اعظم ویلي وو چې د دې تګلارې لا نور مؤثره کولو لپاره دې ورته بیا کتنه وشي. تر دې مخکې وزیر اعظم په جولای کې په تاشکند کې په نړیواله غونډه کې ویلي وو چې راتراګرۍ سید جنگ کې تر 10,000 زیاتو کسانو قربانۍ ورکړې دي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې راتراګرۍ سید قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ او دغسې د راتراګرۍ سید اداره نیکټا یې هم جوړه کړې ده. نیکټا د 2006 کال په خپل رپورټ کې لیکلي چې په پاکستان کې د شپږم کال دی چې پکې د وسلوالو بریدونه د کمېدو اړخته روان دي. د ادارې ویلي په 2019 کال کې 425 ترهګریز بریدونه شوي وو، خو په 2006 کال کې دا 301 ته راټیټ شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه د پای شی بوتره رسیدلی او په اخره کې یو سندر اورو. په بل خبرونه کې زه ستاسو قربا ګل ایاز وستاسو په خدمت کې حاضر یم.
جوڑ کا